د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د سولې لپاره لازم ضمانتونه غوښتي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رانس اخته درې بندیان روغتون ته بیول شوي وي. بشپړ خبرونه. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یوه وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیه قمندان غلام سخی غفوري تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیت ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې هغو ویاندویانو چې تل رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای پرون په یو بیان کې د خبریالانو، د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وژل جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا وغږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم د همدې وژنو په لړۍ کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په شمال ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د تولید پروژه بشپړه شوې او په فعالیت پیل کړی. د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویل چې پر دې پروژې د جنوبي کوریا په مالی مرسته 4,400,000 ډالر لګښت راغلی او له برېښنا څخه به 2000 کورنۍ ګټه واخلي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټه برېښنا د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټه له اوبو تولیدوي په دریو کلونو کې بشپړه شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره اداري مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په مې میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک کېښود چې په نتیجه کې وروسته فلوید سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه ادعاوې چې ګنی چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او وویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي چې دی بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو دریو اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د 3 لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په نری رنز اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. هغه ویلي له کله چې دې زندان ته راوستل شوی په یوه میاشت کې درې تنه زندانیان روغتون ته بیول شوي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې دی ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 8 درجو لوړه شوې. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د مسکو په 100 کیلومتره کې په یوه زندان کې چې ټینګ امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ساتل کیږي. نوموړی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته د ستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پرون دوشنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا وېبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدراعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې هېواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي دي او یوه نږدې همکار یې بیا د ترکیې را روانه غونډه مبهمه بللې. ولسي جرګه وایي حکومت دې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي. د غزنی خلک ویریږي چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکت دي، شپږ ولسوالۍ محاصره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې له مخې د راتلونکو 12 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کو پا مکره ده خبرونی لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د روانې اپریل میاشتې په 14 ښایي جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلا مشورو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې دغه راز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو 4 لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکوونکو سطحه معلومه نه ده، اجندا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبر معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوریت ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارلز دافیر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبری کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په واحد طرحه کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسمن څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه د سرپرست وزیرانو د کار پر دوام انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې نوی کاندید وزیران وروپیژني. د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل په یو شمیر وزارتونو کې داسې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي دي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تون غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غختل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمينه برابر کړي او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولې دي. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوې نوماند وزیران جرګې ته روپیژني.
د جرګې ځینې غړي وای په وزارتونو کې فساد شته خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولي نیازه
کوم وزیر چې له دې ځای رای اخلي حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پرېږدي او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استازي شفیقه څخه یولچی بیا داسې وایي دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلي، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې دي، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تېرېدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دې ور وپیژ، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د ازادۍ راډیو هڅو هم نتیجه ورنه کړه. دوه اونۍ مخکې جمهوري ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته ور وپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لرې کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه، د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب الاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له 2 میاشتو زیات وخت په کار کې ووت، او که چیرته یې غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښېږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویورک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د 2000 کال د تړون په اساس د می لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د 3 میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په غزنی اوسیدونکي وایي ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په موخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرلنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده، او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکوت دي، شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نه شي تللی، ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل شوي امونیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نه سو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې شک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږکال به هم دوی خپل هلې ځلې ولري. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده، او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل داد ورکو. سږکال به دښمن هیڅ نوه پلان نه تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هواره نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې دته د 1200 کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو زمینه برابروي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. 88 کلن پوتین له څه باندې 60 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2026 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د 2 دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون له مخې یوه ولسمشر پرلپسې له 2 دورو زیات نشوای کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 88 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د 2 دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدراعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې.
د انتخاباتو په قانون کې د نوې تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لوادا په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړې، په سلو کې 140 روسان نه غواړي چې پوتین د دې ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلي چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو وروستیو شیبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو خبرو اترو برخه د ژوند رنګونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پاموکړې د خبرونو لاندېسته. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د طالبانو یو سیمه ایز قومندان منلی، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنگی او د بشریت ضد جرم بللای او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې تورن پولیس افسر د فلوید پر اورمیک د زنګون په خودو سره اداري مقررات او اخلاقی اصول تر پخو لاندې کړی دي. فلوید وژل کېدو په امریکا او نوره نړۍ کې تیر کال سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي ښایي په نری رنځ اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 8 درجو لوړه ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پرون د شنبې د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و.
د ژوند رنګونه
ارڅته مخزه ازادي راډیو او کارکون تر سره غلاس وایم. زما نوم چې دي شمسلاتي، پیلم په کابل کې خپل کاروبار او جن سبا کوم.
ډیر زیاته مننه. اوس ورځ دي چې پسرلای دا وخت دی نیالګي او دی خودلو د درته وایي چې په خپل سیمه کې آی نیالګي دي کنه ولي کنه.
نیالګي سره زوړه د ډیر وخت مینه لرم. موږ خپل په کنده کې شو خپل باغ لرو. زه خپل تعلق ته انزور سره لرم. همزک باندې انزور ولر دي او بادام ولر دي، او هلته زموږ په علاقه کې مثال د ګلان سره موږ مینه لرو. درځان د ازي پر زموږ د کندار خلک چې په کندار کې مینه لري چې د یوې درخت مثال یو میوه څلو په یوند کې، یعنی یو درخت یې زردالو یې شپتالو یې مثال الوچي دا په یو درخت کې دا سر په یوند کې دا د ډېر مینې سکیږي چې مثال یو درخت یې څلو په زمینه میوه کوي.
او څه کول دي په کوم شمیر نیالګي کې نولي؟
ستاسو کار موږ د مسافر د کندار سره غلي د کابل ته خو بیا کله ناکله چې وګورو شنګیا ځاینه ډېر ښه خوند راکوي.
نور د شنې فضا د ارزښت په اکله به څه راته وایي؟
شنه فضا خو چې دی هغه دماغ ته ډېره وسایي ورکوي، دماغ آراموي. شنګیا ته څه وځو؟
یو شمېر کسان نیالګي ږدي بیا ساتي نه بیا وچ سي بیرته. داسې حالات تاسو څومره لیدلی؟
دا موږ ډېر لیدلی دي. بعض ځای کې چې کوم نیالګي یې هغه د اوبو د نسې سمسل هغه شی جوړ شي. کله ناکله یو خلک نیالګي کښېږدي او بیا نه ساتي یا نه تخیر دغه په وجه مثال هغه نه جشه نال په مثال د کشتی د مثال روزنه غواړي باید سړی چې کم نیالګي یا ګل وکړي هغه باندې سم د لاس اخته سي هغه درځي پر ځان سي
که تر توه چې له ماشومان څخه به نیالګي څنګه وساتو سي بیرته راونه باسي
ماشومان چې در کم ساتو باید چې په کم ځکه یو پلاخ نیالګي په دې ځکه کشتی د شاغه لار نه وي په دې ځکه کشتی د مثال هغه د کور مابین زی د اوبو سہولت ته برابر کو نیالګي چې سړی کشتی دی هغه وب غواړي څونه وب پر سي هغه نیالګي باید مشک شي ورته بیا چې نیالګي کشیدو در هغه وخت پر چې نال درې ځې پر ځان رسی پر هغه باندې شی را وګرځو چې د خپل ځې پر ځان ورسی سبا کښنه یا تغه پوکه چې تل توان ور ورسیږ نال شدی نال شکت یی کګل کنال د کښې سړی ور باندې وړیا مثال شکایې بیا نه باید هغه کښان سړی وګورو
ډیر زیات مننه
خیر شکر ودا
سموږ غاګله آزادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو له دې خبرات تر سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو د آزادۍ رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرواری تاسو ته وړاندې کوي او د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.